دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې ماموریت بشپړ شوی نه وي، خپل اسکر نه راباسي. افغانستان څه د پاسه وسو دایشان او داغوی د کورنۍ غړي نیولې دي او پاکستان د پوهنتون یو استاد د کفر ویلو په خاطر په اعدام محکوم شه.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سبا یکشنبه به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې اعلان کړي.
نگرانی مردم درک میکنیم،
د خلکو اندیښنې درک کوو. که د دارالنشا په راپور کې تشه نه وي موجوده، موږ هم دا نن شپه د ټاکنو د پایلو اعلان ته تیاری لرو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لیږل شوې وه چې د کیفیت له اړخه یې لومړی مقام ګټلی دی.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شافی سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي، خپل اسکر نه راباسي. طالبان بیا په خپل دریځ ټینګار کې به وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضرېږي چې امریکا سره د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. ښاغلی اسپر وایي تر څو چې ډاډ ترلاسه نه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای نه بدلېږي، په دغه هیواد کې به امریکایي اسکر پاتې وي.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې سرچینې وایي ټاکل سوی سبا یکشنبه د جمهوري ریاست لومړنۍ نتیجې اعلان سي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي، امریکا غږ ته وویل چې نن شنبه د اوو ولایتونو د شمیرل سوو رایو نتیجې کمیسون ته سپارل کیږي چې وروسته به لومړنۍ نتیجې هم اعلان سي. د ټاکنو کمیسون لخوا د اوو ولایتونو د بیا شمیرنې بهیر د تیرې پنج شنبه په ورځ پای ته ورسېدی.
د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه د پاسه وسو دایشان او داغوی د کورنیو غړي نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن وویل چې لږ تر لږه 15 ښځې او 1950 ماشومان چې په عمومي توګه بهرنیان دي، د افغانستان د دولت تر نظارت لاندې دي. د افغانستان د حکومت دغه شمیرې د خپلواکو منابعو له لورې نه دی تایید شوی. د ملالې په نامه د دایشې بې غړي امریکا غږ ته داسې وویل:
تسلیم شو، موږ تسلیم شو، بس دی بچ کورون د دمو ته خدای څنګه موږ تاسو زندان کو بچ پلان کیږي ته زو تاسو خلاص کو پلان دی کیږي موږ کوم معلومات نه دا وړو چې موږ تسلیم شو یو موږ کورون ته خلاص.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د یو مقام لخلي ویل شوی دی چې زیات شمیر نیول شوی کسان د پاکستان، اردن او د مرکزی اسیا د یو شمیر هیوادونو خلک دي. د دغه مقام په وینا په مجموعي توګه د نیول شوو کسانو د جملې نه 200 بهرنیان
کې یو شمیر مدني فعالان او شاعران راټول شوي وو او د حکومت او طالبانو څخه یې غوښتل چې د هلمند او کندهار برېښنا د خپلو اهدافو دپاره نه کاروي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو د اعتراض په ډول وویل چې د برېښنا په قطع کولو سره عام ولسته زیان رسیږي.
د سټیډون اوریا د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان یو محکمې د پانتون یو پخوانی استاد د کفر ویلو په جرم په اعدام محکوم کړ. د پانتون ډیر لس کال کې د خپل شاګردانو لخوا د فیسبوک په ټولنیز شبکه کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی و، خو د ښاغلي حفیظ مدافع وکیلان وایي هغه د اسلام پاله سخت دریځه ګوندونو اړوند زده کوونکو د دسیسې قرباني شوی دی چې د هغه د لیبرال او سیکولر نظریاتو سره موافق نه و.
شدیدو بادونو او د تودوخې لوړې درجې د استرالیا د نوي جنوبي ویلز ایالت په ځنګلونو کې د اور لمن پراخه کړې ده. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
په سیمه کې د اور وژنې یو ایالتي مقام ویل چې دوی د وضعیت د ترنګلتیا له امله اندېښنه لري. پولیس او د بیړنیو خدمتونو ادارې ویل چې نوي جنوبي ویلز ایالت ته 10,000 مامورین استولې دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د اور وژنې د مامورینو زیار ستایلی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د هېد پولیسو او مظاهره کوونکو د خوډاب لامل درې کسان وژل شوي هم دي. د اعتراضونو له پیل کېدو را په دې خوا په ټول هند کې 18 کسان وژل شوي دي. نوی قانون له مسلمانانو پرته د نورو دینی اقلیتونو پیروانو ته د هند د تابعیت حق ورکړی.
د چین دولتي تلویزیون نن د هغه هیواد د صدام شي جن پینګ په قول خبر ورکړی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چین په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د خبر تفصیل د تاج امین یار څخه واوري.
په خبر کې راغلی چې دواړو جمهور رئیسانو دا جمعې په ورځ د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې پر تجارتي معاملې په سینکیانګ ایالت کې د بشري حقونو پر وضعیت او د شمالي کوریا په هکله خبرې کړې دي. لا تایوان، هانګ کانګ، سینکیانګ او تیبت سره اړیکو ته د اشارې په ترڅ کې جمهور رئیس شی جن پینګ ویلي چې امریکا د چین په کورنیو چارو کې مداخله کړې ده. د امریکا حکومت د چین د دغې ادعا په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگتن.
او رسته خبر دا چې د سوریه د هومس په خار کې د تیلو په چان ځایونو راکټونه لګیدلې دي او د تولید چارې ځنډیدلې دي. چارواکو دا ترهګریز برید بللای. له څو ساعتونو وروسته په کارخانه کې ورمړ شوی او مامورینو ترمیماتي چارې پیل کړې دي. د تیلو دغه چان ځایونه د هومس په لویدیځ کې موقعیت لري او د سوریه د تیلو داخلي احتیاجات پوره کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې شایي سبا اعلان سي. خو د دې کمیسون یو کمیشنر محمد حنیف دانشیار بیا ویلي که تخنیکي ستونزه نه وي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې شاید نن شپه اعلان کړي. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو غړی وایي که د ټاکنو د کمیسون د دارالانشال لوري په تخنیکی راپور کې ستونزه نه وي دا کمیسون نن شپه د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتو دی. خو په دې کمیسون کې یو بلې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دا کمیسون به سبا د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
نگرانی مردم درک میکنیم.
د خلکو اندېښنې درک کوو. که د دارالانشال په راپور کې تشه نه وي موجوده موږ هم دا نن شپه د ټاکنو د پایلو اعلان ته تیاری لرو.
د ټاکنو د کمیسون د دارالانشال ریاست بیا وایي چې د وو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پوره شوی او د پایلو فورمې کابل ته رسیدلې او د رایو د راټولولو په مرکز کې پرې تطبیقات شوي دي. د دې کمیسون د دارالانشال رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې نن به یې تخنیکي ټیم خپل راپور کمیسون ته وسپاري او د لومړنیو پایلو اعلان ته د تیاریو په حال کې دي.
اوس زموږ یو مشخص ټیم په دې باندې کار کوي چې د ابتدایي نتیجې لپاره موږ هغه سچ دې بدای نتیجه کې اعلانېږي د هغه د لپاره کار کوي تر څو پر د کمیسون له بورډ سره شریک کو د هغه د تصمیم نو وروسته ابتدایي نتیجه خلکو ته وړاندې شي.
د ولسمشۍ د ټاکنو د نوماندانو ټاکنیز ټیمونو کې د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم بیا وایي چې تخنیکی چارې پای ته رسیدلې او پایلې باید اعلان شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم بیا وایي چې که کمیسون د دوی غوښتنې ونه مني پایلې به ورته د منلو نه وي.
کله چې تخنیکی چارې پای ته ورسیږي نو زه فکر کوم چې نور بزیاتی په منځ کې هیڅ وجود نه لري. فقط دوی باید ابتدایي نتیجه د افغانستان خلکو ته د خپل داخلي طرزالعملونو د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان کړي.
پاک او ناپاک رئیس سره جلا نشو او زمنګ غوښتنه چې د قانون او د طرزالعمل او د لوایحو د انتخاباتو پر مبنا ولال د په نظر کې ونیول سي د هغه نتیجې چې دوی اعلانوي موږ ته د منلو ول نه ده.
دا ولسمشۍ ټاکنې د سپتمبر په 28مه نیټه ترسره شوې او دا دی نږدې درې میاشتې کېږي چې پایلې نه دي معلومې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه سي خپل عسکر نه راباسي. طالبان به پر خپل دریز ټینګار کوي. دوی وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضریږي چې له امریکا سره د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو توافقنامه لاسلیک سي. نور تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي دي بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې د امریکا سره د ټولو خارجي عسکر د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. په بین الافغاني مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي. دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مدوات ته ویلي دي. بل خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي سرتیری نه باسي.
We have a mission in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې ماموریت لرو تر څو ډاډه شو چې بیا د تهاګرو په امن پټنځای بدل نشي. تر څو چې دغه ماموریت د پایته رسیدو په اړه ډاډ ترلاسه نکړو نو هلته به حضور ولرو.
د امریکا د وسلوال پاوز لوی درستیز هم په دغه غونډه کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هدف په بریالیتوب سره تعقیب کړی دی او د سپتمبر 11 په شام بریدونو مخې نیولې ده. جنرال میلی وایي د حل لار مذاکرات دي.
Militarily
له نظامی پلاول کلون راهیس موږ ویل دي چې ستراتیژیک بنبست رامسته شوی دی تر څو چې د افغانستان حکومت سره د امریکا او متحدینو ملاتړ وي. طالبان له پوځي لارې د کابل حکومت ماتولې نشي او همدارنګه تر څو چې طالبان په پاکستان کې د پټیدو خوندې ځایونه او په خلکو کې له 10 تر 15% محبوبیت چې لري ورسره وي د افغانستان حکومت دغه ډله له منځه وړلی نشي.
دغه امریکایي چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي. بلخوا سرچینې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو، اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړلیک به کله لاسلیک شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیزاد تیروني کابل ته د خپل سفر پر مهال د ښځو د فعالینو غونډه ته ویل چې طالبان ته د اوربان وړاندیز کړی دی، خو طالبان تر دې مهاله په دې اړه څه ویل نه دي. افغان حکومت هم د سولې د خبرو لپاره وړاندې د اوربان پر ټینګېدو ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر بهرني او کورني جنګیالي نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړول سوي دي. لیمه نیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 ایراني، پاکستاني او اردني داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او ښځو سره د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نیولي دي. په دغه بهرنیو جنګیالیو کې 15 ښځې او 95 ماشومان او پاتې نور خپله داعش جنګیالي شامل دي. یو شمېر نیول شوو داعش جنګیالیو د رسنیو په مخ کې خبرې وکړې. یو ایرانی داعش جنګیالی امین دلنشین خپله کیسه داسې کوي:
ابو احمد ایرانی چې د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤل و، موږ یې د تلیګرام لارې پیدا کړو، ورسره همغږي مو وکړه. موږ ته یې وویل چې کله زایدان ته ورسېدی ما سره په تلیګرام اړیکه ونیسئ. کله مو چې ورسره اړیکه ونیوله، موږ ته د افغانستان تذکره جوړه کړې وه. بیا د ابو احمد قاچاقبران په وسیله نیمروز ته دننه شو.
ملي امنیت همدارنګه وایي چې په دغه موده کې 1260 کورني داعش جنګیالي هم نیولي دي. ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د سلګونو داعش جنګیالیو د نیولو خبره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل:
تلفات خیلی سنگین به گروه داعش وارد گردید، بیشتر از 1000
داعش ډلې ته ډېره درنه مرجوب لاوخته ده. له زرو څخه ډېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یوځای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تسلیم شوي دي او د دې تر څنګ په سلګونو نور وژل شوي. ډېر نور له افغانستان څخه تښتېدلي دي. د تیرو کلونو په پرتله داعش جنګیالي ډېر کم شوي دي. داعش جنګیالي اوس په ښکاره ډول نشي کولی خپل فعالیتونه وکړي. د افغانستان کومه برخه د دوی په واک کې نه ده.
افغان حکومت په داسې حال کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر ضد روان عملیات د دې لامل شوی چې زیاتره شمېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر نومبر میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه شوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې تر بشپړې ماتې پورې له افغان حکومت سره همکاریو ته ژمن دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندهار او لشکرګاه ښارونه له تیرو درو 14 ورځو راهیسې برېښنا نه لري. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه ذایقه لرونکي زعفران په توګه پیژندل سوي. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې څه باندې 3 تنه زعفران تولید سوي دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله د نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې پیل شوې ده چې په زیاته اندازه د دغه هیواد په لویدیځه حوزه کې بزګران په کرکیله بوخت دي. خو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې اوس مهال د زعفرانو کرکیله د افغانستان د لویدیځ څخه جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو ته هم پراخه شوې ده. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په څیر په روان 2019 میلادي کال کې بیا د کیفیت او ذایقې له پلوه د افغانستان او زلبیا د افغانستان زعفران په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران په توګه غوره کړی دی. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې مرستیال قدرت الله رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو وویل چې په نړیواله کچه د افغانستان د زعفرانو د لوړ مقام پیژندل به په افغانستان کې د دوی سره د زعفرانو د کرکیلې د پراخېدو او بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لیږل شوی و چې د کیفیت له اړخه لومړی مقام ګټلی دی. دا د افغانستان لپاره یو ډیره لویه لاسته راوړنه ده.
میلادي کال کې په افغانستان کې 13.15 تنه زعفران تولید شوي دي. ښاغلی رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دلته په افغانستان کې هم د زعفرانو د کیفیت ارزونې دا ښودلی چې د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي.
پر روان کال کې چې موږ زعفران په لابراتوار کې امتحان کړی اکثره ښه کیفیت لري او له نړیوال سټانډرډ څخه پورته ثبت شوی. اوس مهال د افغانستان زعفران د کیفیت له اړخه د نړۍ له خو زعفران څخه دي.
دا تم زل دي چې د افغانستان زعفران په نړیوال بازار کې د کیفیت له اړخه په لومړي مقام کې راځي. د افغانستان د کرهنې او بولګول او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په بازارونو کې د زعفرانو یو کیلو په 2000 افغانۍ او په نړیوال بازارونو کې بیا تر 1300 ډالر پورې خرڅي. په پلورنځیو کې د پلور لپاره یې له دغه شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. زعفران کارانو ټولنې یو شمېر غړي د افغانستان د زعفرانو د ودې او نړیوال بازار کې د خرڅلاو په برخو کې د پرتو ستونزو یادونه هم کوي او وایي دا کوي چې یو شمېر سوداګر له افغانستان څخه زعفران ایران ته او له دغه هیواد څخه د ټیټ کیفیت لرونکي زعفران افغانستان ته واردوي او بیا د افغانستان د زعفران په نوم بهرنیو هیوادو ته صادروي. دغه چارواکي له افغان حکومت څخه د دغه سیاستو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي تر څو چې پر ویناي په نړیواله کچه د افغانستان د زعفران تولید کیفیت ته زیان ونه رسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM/15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
در نوریدونکو د کندهار او لشکرګاه ښارونه له تیرو 14 ورځو راهیسې برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکي باند د برېښنا لینونه د جګړو په وجه قطع سوي او اوس وسلوال طالبان د دوی تخنیکي انجینرانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د بلخوا د یادو ښارونو اوسیدونکي وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار او لشکرګاه پر ښارونو له تیرو نږدې دوو اونیو راهیسې د کجکي برېښنا د وسلوالو طالبانو له لوري پارچاو سوې ده. ستونزه د کجکي په ولسوالۍ کې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پولي تګ راتګ د یوې لارې پر سر راپورته سوې. د کجکي ولسوالۍ چې یوازې مرکز یې د حکومتي قواوو په لاس کې دی، پکښې د برېښنا د دریم توربین د نصب لپاره یې په لسګونو کارګر د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو څخه د کار لپاره تګ راتګ لري. دغو کاریګرو ته د ولسوالۍ حکومتي ادارې تر امنیتي پوښښ لاندې یوه لار د تګ راتګ لپاره ټاکلې، خو وسلوالو طالبانو بیا له خپله لوري ورته د تګ راتګ د بلې لارې لارښوونه کړې. نن په لشکرګاه کې لسګونو مدني فعالانو د یادې ستونزې له کبله د برېښنا پر پارچاوي نیوکه وکړه او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې درلوده.
پر دواړو لورو دا غږ کوو چې دغه برېښنا د هلمند او کندهار ته رایله کړي او نور د دغه ولس د دغه تکلیف څخه خلاص کړي، ځکه چې دا هم یو ظلم دی.
دوی خپل په مابین کې خپل شخصي ګټو د خپل شخصي اغراضو دپاره په مابین کې ستونزې لري. په مابین کې عام ولس تر پښو لاندې کړي دي، هغو بېچارهګانو ته مشکلاتو دغه جوړ کړي. پر دواړو لورو باندې غږ کوم، پر طالبانو باندې غږ کوم، پر حکومت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ژر تر ژره حل کړي.
په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکي ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د برېښنا د کتسوي لین د بیا ترمیم لپاره وسلوال طالبان د دوی د تخنیکي انجینرانو د ورتګ مانیې ګرځېدلي. د هلمند برېښنا شرکت رئیس وحیدالله علیزی د راولاړې سوي ستونزې د جزئیاتو په اړه داسې وایي:
موږ هر شپ چې دی دوه دوه شپې دی چې کارمندان د دې ځای ډوډۍ وړي تنګي ته تېرئ، د دوو شپو دپاره خپل غذا وړي بیا وروسته نه لري. نو په دې خاطر هغه کارمندان نه پازاب شوي دي، راغلي دي، سب اسټیشن یې ګل کړي، پر طالبانو پر صافو نام نه صافو باندې بر ګل سو. بیا چې کله زموږ لین وشکېدی بیا دوی موږ ته وویل چې تاسو نور د دې ترمیم ته چې دا مسله نه یې حل سوې مه راځئ، زموږ لین په سنگین کې کېدلې دي، نو چې دغه مسله حل شي زموږ کارمندان به ورځي او د دوی سره به په امانګۍ لین دوباره جوړي او شرط به برخه وصل کړي.
د یادې ستونزې په واجه د کندهار اوسیدونکي وایي چې له کجکي بند څخه د برښنا د جریان پرې کېدو تر ډېره پورې د عامو خلکو لپاره زیانونه رامابینځه کړي. دوی له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې کبله یې ورځني کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
برکونه خونسته په دالاس 15 ورځې مبارک نه دی للی په 15 د کې لاس کې راسي هغه وروره چې مور سمر سره بل مبارک سره سمو هغه بیرته بلاس ګرد اوراس کوشنیان جو وروره ډبی په لاس کې د کور دروازه ټکا و دا کور دروازه ټکا و چې شدي برک نسته وبنه لرو نو وروره ګرد کارونه پر برک باندې ولاړ دي.
د کندهار برښنا شرکت حوزوی رئیس امان الله فاروقی وایي چې دوی د ولسی بانفوذ مشرانو په وسیله هڅه راپیل کړي چې د برښنا د جریان پر وړاندې راولاړ سوي سونه حل کړي. نو موړي آشنا رادیو ته په خبرو کې داسې ویل
پیلن حالت د ځای قومي مخاور سپیجر جن علماء په توسط خبري روان دي او هڅه به مداده چې برښنا دوباره عدالت ته راوګرځو.
کندهار چې د برښنا د دوامدار سوند سره مخ دی د محلي اوسیدونکو وازی 2 ساعته ډیزل برښنا ته لاسرسي لري، خو د کجکی د برښنا د شتون په صورت کې بیا هر ورځ له 8 څخه تر 10 ساعتونو پورې برښنا ورته رسیږي. د کجکی د برښنا بند د محل ټول ټال 10 میگاواټ برښنا تولیدوي چې 12 میگاواټ یې لشکرګاه شهر او 13 میگاواټ هم کندهار شهر ته ورکول کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، امریکا فضایي قوه تاسیس کړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي چې امریکایان تر بل هر وخت اوس د خپلو پوځیانو د قوت لپاره کار کوي. همدارنګه جمهور رئیس ټرمپ نوې دفاعي بودیجه تصویب کړې چې پکې فضایي قواو ته میلیونونه ډالره ځانګړي سوي دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ چې په فلوریدا کې په یوه نظامي مرکز کې خبرې کولې د فضایي ځواک جوړېدل د امریکا د وسلوال پوځ لپاره تاریخي ورځ وګڼله.
نن یوه بله تاریخي ورځ لمانځو چې هغه پر رسمي ډول په پاوڅ کې نوې څانګه پرانیزو. دا ډیره ستره او مهمه شیبه ده. دې ته فضایي ځواک وایي. تر ټولو مهمه ستاسو ملاتړ کوو. هغه اتلان چې زموږ کورنۍ ساتي، زموږ ملت خوندي کوي او زموږ آزادي ساتي. د 2020 کال دفاعي بودجه د دې لپاره ده چې اطمینان ترلاسه شي زموږ جنگلي هغه امکانات او منابع لري چې د جګړې او بریا لپاره مو پکار دي. د بریا لپاره موږ خپل پوځ پیاوړی کوو او د پخوا په پرتله ډیر پیاوړی کوو.
د امریکا سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ 238 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه چې 13 اونۍ د اساسو د مجلس لخوا تصویب شوی و منظور کړ. د 2020 کال د ملي دفاع بودیجه لاسلیک چې فضایي ځواک هم پکې شامل دی، د ټرمپ لپاره چې څو ورځې وړاندې د اساسو د مجلس لخوا استیزا شو، د ملي امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې یو بریا ګڼل کیږي.
مخکې له دې چې زه واک ترلاسه کړم، پاوڅ د بودیجې له ناوړه کموالي سره مخ و. زموږ پاوڅ په واضح توګه تر فشار لاندې و. د جمهور ریاست د کاندید په توګه ما ژمنه وکړه چې په مصارفو کې بې ځایه کموالی به ختموم، څو ډاډ ترلاسه شي چې زموږ پاوڅ څوک ونشي ننګولی او په نړۍ کې بې جوړې پاتې شي.
ټاکل شوی د 14,000 نظامي او ملکي پرسونل په فضایي ځواک کې وګمارل شي. په دې کې به 2400 نظامي پرسونل چې اوس مهال د فضا مرتبط چارو کې مصروف دي شامل وي. دا د پینټاګان د بودیجې په ګډون د حکومت د 1.4 تریلیون ډالرو برخه ده چې په ثابت ډول د امریکا مکسیکو په سرحد کې د معاونۍ او د جوړېدو د چارو دوام او په دفاعي او کورنیو پروګرامونو کې د غیر مؤثر سپماو بیرته راګرځول شامل دي. په فضا کې نشي کېدای چې پوځیان ځای پر ځای شي، خو فضا د امریکا د اقتصاد او ورځني ژوند لپاره په پراخیدونکي ډول مهمه ګڼل کیږي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. دا هم د خبرونه ورسته رپورت. د بلخ د قنغراتو په کلی کې خوندوري گازرې کرل کیږي. د دې سیمې غزارې مرکز کابل او د هیواد یو شمیر شمالي ولایتونو ته وړل کیږي. په کلي کې شاوخوا 2000 کسان د غزارو په کار وبار بوختي او هر یو یې د ورځې لشتلره 300 افغاني آیت لري. نورحال د ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې ووري.
په بلخ کې د قنغراتو کلی د غزارو د محصولاتو لوی مارکیټ جوړ شوی. له دې ځایه په لویو موټرو کې د ګازرو بوجۍ باریږي او د شمال د نورو ولایتونو په شمول کابل ته لیږل کیږي. په شمالي ولایتونو کې ځینې سیمې د ځینو کښتونو په کښت مشهورې شوې دي. د بلخ قنغرات د ګازرو په کښت، د سمنګان غزنیګک په للمي خټکیو او د قندوز علي آباد د ګلپیانو په کښت مشهور دي. دلته ګازرې د کیلو او من پر ځای په بوجۍ خرڅیږي. د یوې بوجۍ ګازرو بیا له 150 افغانیو تر 250 افغانیو پورې رسیږي. دا د بلخ د قنغرات سیمه ده. د دې ځای د خلکو کار دهقانی ده. دا سیمه د ګازرو په کښت مشهوره ده. له دې ځایه له شمالي ولایتونو پرته کابل ته هم وړل کیږي. د ټول بلخ ولسوالۍ دهقانان ګازرې د مینځلو لپاره دلته راوړي. کاریګر یوه بوجۍ ګازرې په 1.5 افغانۍ مینځي. دلته سوداګر له دهقانانو ځمکې په اجاره هم نیسي او د ګازرو کښت پرې کوي.
دغه 15000 ځمکه مونږ نیولې ده په 1.5 افغانۍ باندې دي نیم کال. دغه ګازرې هم پکړلې دي نو دلته راوړو مینځو یې. دغه غانې کې مرد کار ورته نیسو دې جنې بیا موټر کې بارو کابل ته لیږو.
له لویانو نیولې تر ماشومانو پورې په پټیو کې مصروف دي. څوک د بیل په وهلو ګازرې لزمکې راوباسي، څوک یې له خاورو راټولوي او بوجیو کې اچوي، څوک یې په کرایا تر مینځلو وړي او سوداګرې نورو ولایتونو ته. د قنغراتو په سیمه کې د سرک دواړو خواو ته په لسګونو د ګازرو د مینځلو ځایونه جوړ شوي دي چې تر 2000 زیات کسان پکې په کار بوخت دي. په دغه ځای کې هر ورځ یو کاریګر تر 300 افغانیو پورې عاید لري.
کاروباری زردک تقریبا نیمه سرګانی 1000 نفر 2000 نفر کار
کوي. دلته د ګازرو په کاروبار تقریبا 2000 تنه مصرف دي. له پټي د راوړلو او مینځلو پورې او هر کاریګر د ورځې تقریبا 300 افغانۍ ګټلې شي. د بلخ د زراعت مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په زرګونو جریبه ځمکه کې د ګازرو کښت کیږي چې دهقانان له دغه فصل څخه د پام وړ عایدات لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې ټولنډ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نسی خپل اسکر نه راباسي. طالبان بیا پر خپل دریز ټینګار کوي او وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضریږي چې له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې سرچینې وایي ټاکل سوې سبا یک شنبه د جمهوري ریاست لومړنۍ نتیجې اعلان سي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 150 دایشان او د هغوی د کورنۍ غړي نیولي دي. په لشکرګاه ښار کې یو شمیر مدني فعالان او شاعران راټول سوي او د حکومت او طالبانو څخه یې غوښتل چې د هلمند او کندهار برېښنا دې د خپلو اهدافو دپاره نه کاروي. د پاکستان یوه محکمې د پوهنتون یو پخوانی استاد د کفر ویلو په جرم په اعدام محکوم کړی دی. او شدیدو بادونو او د تودوخې لوړې درجې د استرالیا د نوي جنوبي ویلز ایالت په ځنګلونو کې د اور لمن پراخه کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه شما میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر مشکل تکنیکی پیش نیاید، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تا ساعت دیگر اعلام